افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رهي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان سولې عالي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر مهم بولي. پر دې موضوع مو دغه راز د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاستر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د درلنشا مشر محمد عمر داوزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی دی. او دا به واوري چې روسیې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هیواد به خپل ځواکونه افغانستان ته ونه لیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د درلنشا مشر محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری رسنوي ته پیوستول سوی پیغام کې ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر عملی همکاري ټینګار د دې خبرو اصلي اجنډا و. شغل طاهری زیاته کړې چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره یې د دواړو هیوادونو د دینی علمانو د احتمالي لیدنې په اړه خبرې وکړې.
تام امر با رهبر سیاسی مذهبی پاکستان صحبت کردن در رابطه با نشست علمای مشترک افغانستان و پاکستان که تا اینکه اقداماتی که ضرورت است را بردارن.
خوشغلی طاهری د مولانا فضل الرحمن سره د خبرو نور جزئیات ورنکړل. نن پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلنشا د مشر د سفر دوهمه ورځ ده او ټاکل شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري 18 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغل خلیلزاد د دې سفرونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشري تر راتلونکو انتخاباتو د مخه د دې هوا د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یو توافق ته ورسیږي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دې ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې لسګونه وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلخ امنی قمندان محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چاربولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز حمله وکړې چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي. امنی قمندان سره له دې چې په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو کره شمېره په ډاګه نه کړه، خو ویل چې د چاربولک په تیمورک سیمه کې شل طالب وسلوالې وژلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې د دې دهلیز په لومړنۍ الوتنه کې 15 تنه وچه میوه لکه کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل شوی ده دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیواد یې خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي. روسیه وایي خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي او نه پر دې اقدام غور کوي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګری یابکوف په نوي ډیلی کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې افغانستان ته د روسیې د ځواکونو استول اصلا مطرح نه دی. نوموړي ویل چې روسیه له ډېر مودې راهیسې له افغان حکومت سره همکاري لري او دا همکاري د پیاوړي کېدو په حال کې ده چې یو نوې مرحلې ته به ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د څرګندونې د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړي چې څو ورځې وړاندې یې وویل چې د افغانستان ګاونډیان لکه پاکستان، روسیه او هند باید په افغانستان کې وجنګیږي. د شمالي کوریا خبریالانو وایي شاهدانو یو ریلګاډ ویلي دي چې یو ریلګاډي چې د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون پکښې و نن د پیکینګ له مرکزی سټیشن څخه حرکت وکړ. کیم یونګ اون داسې مهال د چین د ولسمشر په بلنه هغه واته تللی و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې لیدنې په اړه بحثونه دوام لري. د چین او شمالي کوریا رسنیو د کیم د دغه سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت وینا کې خبرداری ورکړی و چې که واشنگټن پر پیونګیانګ پر خپلو بندیزونو ټینګار وکړي، شمالي کوریا به د خپل اټومي پروګرام د درېدو په اړه پر ژمنو لاسره غور وکړي. چین د شمالي کوریا عمده متحد دی او دا چین ته د کیم څلورم سفر دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالد ترامپ د تلویزیونی وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت ځینو برخو د اتلس ورځني پرچاوي پای ته رسېدل و. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ولسمشر ترامپ انتقاد کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دې بېرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سو چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ترامپ نننۍ وینا ښیي چې د امریکا په سیاستونو کې څومره کړکېچ شته. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې ډیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي.
خلیلزاد سفر لاسته راوړنې ونه لري یا د خنډونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شوي.
هند، چین، افغانستان او پاکستان ته زلمی خلیلزاد په سفر وتلی. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
ما په فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسالې کې د ځینې هیوادونه تشویشونه راپکړي.
له بلخ څخه اروپا ته نن د هوایی دهلیز لومړی پرواز وشو. په ممیزو او توتو بار 15 ټنه وچه میوه د انګلستان لندن ښار ته ولېږدول شوه. د هلمند تاریخي آبدات د نه پاملرنې او غصب له امله د له منځه تلو په حال کې دي.
ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي ونړېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر تېره شپه ملت په وینا کې یو بار بیا ټینګار وکړ چې کانګرس باید له مکسیکو پولې سره د دیوال د جوړېدو لپاره ورته 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ومني. د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دوهمه برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونې خبرونه هم مهیروي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي. ښاغلی خلیلزاد به په دغه سفر کې چې د دې میاشتې تر 1 دوام کوي هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د څلورو وړو هیوادونو سره خلیلزاد په لیدنو کتنو کې پر دې بحث وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره دا هیوادونه څه ډول کولی شي چې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. یوسف خان زدران نور تفصیل اوروي.
له هغه یو ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره د هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر له هندوستانه پیل کړ. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به له هندوستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر خبرپانه کې راغلی چې د سیمې څلورو هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 21 نیټې پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد هڅې بې بدیلې ګڼي، وایي بالاخره به دا هڅې افغانان په خپلو منځو کې خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا یو غړي محمد امین وقادي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلیلزاد سفر خو د شدیا چې بلا بدیل دي ته وایو، که خلیلزاد سفر لاسته راوړنونه لري یا د خنډونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شی وي؟ دا خو د افغانستان لپاره، د منطقې د هیوادونو لپاره، د مصالح مخالفینو لپاره دا یو فرصت دی چې د خلیلزاد له ماموریت نه او د هغه د صلاحیت نه او د هغه د سفرونو نه جمهور نه یوه نتیجه ګیري وشي چې هغه د دې ناورین پایت سیدلو ته یو دروازه خلاصه کړي.
دا په داس حال کې د زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لندۍ د میاشتې په 12 نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و او په ابوظبي کې یې له طالب استازو سره د 3 ورځې ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغې دوره کې د لومړي ځل لپاره د شامل دوه هیوادونو له ډلې چین له پاکستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري. افغان سولې ته د رسیدو په ترڅ کې ټاکل شوی و چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په قطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ یو بل ناسته هم ترسره شي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کابل کې د امریکا سفیر د ناستې په اړه راپورونه غلط بللی دي. خو دا چې د تیرو دورو په څیر آیا بیا په پلان کې ده چې د خلیلزاد، طالبانو او د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شي کنه، تر اوسه چا څه نه دی ویلي.
د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پیل شوي سفر په باب مو واورېدل چې نن یې پیل کړی او د دې میاشتې تر 21 پورې وبخي به دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د دې سفر په ترڅ کې له هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان څخه لیدنې کتنې ترسره کړي. ښاغلی خلیلزاد لومړی ځل دی چې هند او چین ته ځي. دا چې په دې دور کې دی له دغو دو نو هیوادونو هم کتنې کوي، هدف څه دی؟ بیا هم یوسف خانزادران د سیاسي چارو له کارپو نجیب ننګیال سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
ما په فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه، د افغانستان د سولې په مسالې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه رافه کړي. تر دې مخکې دای روسیې ته تللی و او دا د اوس چین او هندوستان هم په افغانستان کې یو ځانګړې علاقه لري او د افغانستان وضعیت دوی تشویش لري د دغه وضعیت په اړه. نو فکر کوم د هماغه د رافه کولو دپاره دی غواړي چې یو اجماع رامنځته شي. مثلا هندوستان شاید اندېښنه ولري چې د طالبان سره سولې کیږي، داس خو بنې چې هندوستان منځوي کیږي او د افغانستان سیستم یا د افغانستان حکومت بیا د پاکستان طرف ته تمایل ورسیږي، یعنی د یادار سره د پاکستان په ګټه راوتر کی. دغه تشویشونه شاید دی ولري. همدغه چین په افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه تشویش لري، د داعش د موجودیت نه تشویش لري، روسیې هم کټ په تشویش درلوده. نو د تشویشونو د رفع کولو لپاره د ډېر ضرورت دی چې د سیمې هیوادونو سره ناسته وشي او د افغانستان د سولې پروسه کې
نو ننګیال څه فکر نه کوي؟ تاسو دغه تحلیل ته پکتو داسې یو تصور کیدلی شي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې تر یو حده بریالۍ دي او اوس اړتیا ده دغه چې د سیمې د هیوادونو کومې اندېښنې چې دغه هم رفع شوې وي او بالاخره د سولې پروسه نهایي شوې او وروسته شوې وي. همداسې تحلیل کیدی شي؟
پرمختګ شوی ده. طبعا هغه پخوانی حالت کې نه یو، کوم حالت کې یعنی کنګل مات شوی ده. د سولې پروسه تر یو خاص حد پورې رسیدلې ده، یعنی کسان مزل پاتې ده، د لاره به مخکې هم کافي ستونزې ولري خو نهایي نه ده. تر هغه کچې پورې چې دوی تر څو د سیمې هیوادونو اجماع موجوده نه اوسېږي نو بیا د سولې پروسه بریالۍ کېدلی هم نه شي. دا هر وخت تخریبي کېدای شي او هر وخت تاسو پوهېږئ طالبان هم په خپلو تصامیمو کې هغه څه خپلواک نه دي، یعنی دوی هم له نورو ارتسونو نه دیکتېټي کي او طبعا چې کله د خبره ته دغه کچې پورې وي نو بیا نور هېوادونه په دغه پروسه کې تشویشونه لري.
ننګیال صاحب، د اندېښنو راخوا دغه دوه هېوادونه چې پخوا له دې ورته زلمي خلیلزاد سفر نه و کړی، هندوستان د پاکستان یو ډول دښمن هېواد ګڼل شوی دی او نسبتا د دواړه هېوادونه ښې اړیکې نه لري، چین بیا د پاکستان سره ښې اړیکې لري. دغه دوه هېوادونه لاندېښنو راخوا د افغانستان د سولې پروسه کې هم رول لوبولی شي، یا د طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې، یا د پاکستان د اندېښنو د رفع کولو برخه کې؟
چین طبعا په طالبانو باندې نفوذ لري او چین کولی شي د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي، او تر کومې حدې پورې چې د هندوستان خبره ده، هندوستان بیا په طالبانو نفوذ نه لري. هغوی یوازې غواړي چې په افغانستان کې د داسې یو حکومت واوسېږي چې هغه د سیمې د هېوادونو سره دوستانه روابط ولري او د یو کوم خاص هېواد د تاثیر لاندې ونه اوسېږي. د هغوی یوازې همدومره تشویش اوسېږي او دغه تشویش د رفع کولو لپاره دا کافي ده چې د افغانستان بهرنی سیاست په استقلالیت باندې ولاړ ده او دوی د چا تر نفوذ لاندې نه راځي. نو همدغه تشویش رافه چې فکر کوم د چین د هندوستان ستونزه تر همدغه حده پورې ده، او پاتې شو د چین په طالبانو نفوذ لري، په څو کې ګډون کړی، حتی طالبان یې چین ته بللي دي. پخوا هم دغسې د سولې پروسه کې کافي همکاري کړې تر یو حده پورې، نو هغه بیا یو ځان ته بحث ده.
د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیالو چې د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی خلیلزاد، د چین، هند او افغانستان او پاکستان په سفر وتلی، د میاشتې تر یوویشتمې به دغه سفر دوام کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم پرون پاکستان ته تللی و. د هېواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی، او په پام کې ده چې نن هم د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره وګوري. موضوع هم په افغانستان کې د سولې د روان بهیر سره د پاکستان همکاري ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لبلخ څخه اروپا ته نن د هوایي دهلیز پروازونه پرانستل شول. د دې هوایي دهلیز له لارې په لومړي پرواز کې 15 تنه وچه ممیز او توت د انګلستان لندن ښار ته واستول شول. افغان چارواکي وایي په اونۍ کې به 2 ځلې لبلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز له لارې افغاني محصولات او تجارتي توکي صادر شي. په افغانستان کې د هوایي دهلیزونو د صادراتو له پیل څخه تر دې دمه د چارواکو په وینا د 100 میلیون ډالر په ارزښت بهر ته تر اوسه صادرات شوي دي. نور حال له مزار شریف د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی راپور کوي.
افغان دولتي چارواکي او په بلخ کې د ترکیه هیواد جنرال کونسل له بلخ څخه اروپا ته د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر څخه هوایي دهلیز پرانیست. چارواکي وایي چې د بلخ اروپا هوایي دهلیز څخه به په لومړي پرواز کې د توت او ممیزو 15 تنه وچه میوه لندن ته صادر شي. په مالی چارو کې د ولسمشرۍ د ځانګړي مشاور مطبوعاتي مسؤل سمیر رسا وایي چې له بلخ څخه به اروپا ته پونه کې د هوایي دهلیز له لارې 2000 سوداګریز توکي صادر شي. هغه وویل چې د سوداګریز توکو او د صادراتو د نویت تعین د افغان سوداګرو علاقې پورې اړوند دی.
اقلامی که از بلخ صادر بشه این بستگی به تاجر ملی ما داره که چقدر سکتور خصوصی ما آماده هست، هر چیزی خواسته باشن، اگر صنایع دستی قالین هست، اگر میوه خشک هست، میوه تازه هست، زعفران هست، هنگ هست، کالاهایی که با ارزشتر هست و را شامل دهلیز هوایی بکنن، به خاطر که خب شما در جیران هستین، هزینه کالاهای هوایی هم 80% از سوی حکومت پرداخت میشه، 20% از سوی تاجر پرداخت میشه.
خغلی رسا ویل دوی په هڅه کې دي چې د صادراتي توکو د تولید د کچې د لوړوالي ترڅنګ له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز د پروازونو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي. سمیر رسا وایي چې په هیواد کې د هوایي دهلیز لاره د صادراتو لا پیل څخه تر دمه افغانستان د 100 میلیون ډالرو په ارزښت په 425 پروازونو کې 15400 تنه تجارتي توکي و چمېوه، طبي ګیا، زعفران او جلغوزه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته صادر کړي. چارواکي وایي چې د هوایي دهلیز لاره یوازې په 55 پروازونو کې د چین هیواد شانګهای ښار ته 1080 تنه توره جلغوزه صادره شوې او له افغانستان څخه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ورځ کې د هوایي دهلیز اوه تراته پروازونه ترسره کیږي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې لرغونی ساحې د نه پاملرنې او غصب له امله د له منځه تلو په حال کې دی. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دوی د غاصبینو او زورواکو مخه نشي نیولی. د هلمند زیات تاریخي ساحې د خلکو لخوا ویل کیږي چې غصب شوي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د حمید الله ویاړ په مشرۍ یو ګډ پلاوی د لشکرګاه شهر اړوند نږدې تاریخي کلاوي ګوري او دغه کسانو سره د تاریخي سیمو پر حریم داوا ده چې هغه غصب کړي او یا د ځان ملکیت بولي. ویاړ چې تازه د اطلاعات او کلتور رئیس مقرر شوی دی هڅه کوي هغه تاریخي سیمې مشخصې او د آینده غصب او رانیو یو وژغوري چې لشکرګاه ته نږدې دي او وضعیت یې خراب دی. په تیرو اتلسو کلونو کې حکومت د نوو مځکو او ښارګوټو د توزیع تر څنګ پر جګړې د تمرکز له امله تاریخي او لرغوني سیمې په خاص ډول د هلمند مشهورې کلاګانې د پامه غورځولې دي. بوس کلا ته نږدې د سلطان محمود غزنوي د حکمرانۍ د وخت لوی لوی کلاګانې چې نیمې نړېدلې دي نیمې نورې د سیمې د خلکو لخوا غصب او په منځ کې غنم کرل شوي دي. د دې سیمې یو اوسېدونکی سپینږیری عجب ګل تاریخي کلاوې د دوی تر کلی او سکونت پخوانی بولی خو بیا هم هغه د ځان ملکیت ګڼي او حکومت ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ته حریم وټاکي.
د پنځو سو کالو زرو کالو او خاتون مونږ نیکګان خوړلې دي. موږ خوړلې تن موږ المسیان تر نن پورې موږ خوړو. دا غم ځکه موږ شخصي دي د وخت څخه د یو سنه یک پکانستر هم راکړې د بل هم راکړې د دولت هم راکړې.
په هلمند کې سلګونه کلاګانې او تاریخي سیمې شته چې له دې جملې بوست مخطر او پیرسابز کلاګانې او د ګرشکلو سوالی اړوند شار بند شار د یادولې دي چې د نه پاملرنې له امله یا د منځه تللي دي او یا د له منځه تللو په حال کې دي. سید محمد حیرت چې د هلمند د تاریخي سیمو او آبیداتو په اړه ډیر مقالې لیکلي دي وایي حکومت تاریخ د پامه غورځولی دی او خلک یې په اهمیت نه پوهیږي.
د سړي ته سوال پیدا کیږي چې شاوخوا دولتي د په مابین کې یو کوچنی ټوټه څنګه شخصي کېدلی شي. په دې اړه باید د سیمې خلک دومره بې احساسه نه اوسي. تاریخي ارزښتونه خپل ملي ارزښتونه باید وساتي. زما په اند باندې دلته موږ ټول مسؤلیت لرو، نه یوازې دولت. د دولت تر څنګ موږ هم مسؤلیت لرو. په اوسني شرایطو کې مو غوښتنه د مرکزي دولت څخه ده چې د دې دپاره یو د باستان شناسي ایحت راولېږي تر څو دا سروې کړي، دا وګوري، د دې تاریخي کلاګانو حریم وټاکي. او ولو که چیرې هم د یو چا شخصي ملکیت وي دلته د دې کلاګانو په منځ کې، دا هغه باید استملاک کړي، هغه ته قناعت ورکړي، هغه د دې ځای څخه وباسي.
د بوس کلا پر شاوخوا په تیرو څولو سیزو کې جوړ شوي کلي د کلاګانو غصب او د خلکو لخوا په جدیت تاریخي مځکې د ځان شخصي ملکیت ګڼل نه ماته داسې ښکاري چې د لرغونو او تاریخي سیمو د ساتلو کار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست تر توان وتلی دی. په کسانو کې چې تاریخي سیمې نیولي یا د ځان ملکیت بولي ډیری زورواکي او دولتي په خاص ډول د پولیسو کارکوونکي دي. د لشکرګاه اړوند د کارېز په نوم د سیمې یو وکیل توریالی سمدی وایي تر هغو چې حکومت د غاصبینو په ضد جدیت ونه شي او د هغو کلاګانو د ترمیم په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي چې دورانیدو په حال کې دی وضعیت نور هم خرابېږي.
دولت باید مرکزی حکومت مو دا غوښتنه چې دلته ډېر آیاتان راغلي دي، ډېر داسې والیان هم راغلي دي، منطقې ته راز راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي چې دا منطقه به موږ بېرته وساتو، ولې خو په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې هم اړه نه لري، ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې ویره غوي، ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي ونړېږي.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله ویاړ وایي تر هغو چې د مرکز کابل نه د اطلاعات او کلتور د وزارت د تاریخي ابیداتو اړوند مسؤلین پاملرنه ونه کړي اسانه نه ده چې د تاریخي سیمو په رغولو او ساتنه کې بریالی سي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر ټولو ډېرې هغه کلاګانې د غیر قانوني کیندنو او رنېدلو په خطر سره مخامخ دي چې د حکومت د کنټرول نه بهر سیمو کې دي.
لارښوونه مو و مربوطه دغه ته وکړم مدیران ته، دغه ساتونکي چې دلته د تاریخي آثارو او دغه خلکو سره مو په دې اړه خبرې وکړې، هغوی مودې ته اوادار کړل، هغوی دا ژمنه را سره وکړله چې موږ به څومره حریم چې د تاریخي کلا څخه د اوبو او د دوی د ورانیدو مخنیوي کیږي هغه ستاسو په اختیار کې درکو. موږ به هغه یو پندل غونډي شاوخوا یو د وسنی لمړني تدابیر په خاطر باندې ور باندې راګرځو. موږ په هغه خپل ابتدایي اقدامات چې کولای شو څومره چې موږ صلاحیت وي هغه کوو. نور بیا د هیئت راتلل د دې ځای سروې کول د استملاک مراحل هغه په مرکزی ادارې پورې اړه لري.
د بست کلا پر شاوخوا ګڼو تاریخي نورو سیمو باندې هم وګرځېدلو. دوړې خاورې او خاموشه دیوالونه چې له لوړې کښته لور ته تاریخي بارانونو او طبیعي آفتونو راټوژلي دي د خپل وخت د برم او عظمت نښې نښانې راښیي. خو دلته به هله د سیلانیانو پښې راکښل کیږي چې اول امنیت ټینګ سي او بیا د تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې د حکومت ګمارل سوي مسؤلین د هغو د بیرته رغولو لپاره بډې راونغاړي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا کوي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ډونالد ترامپ پرون خپل ولس ته له سپینې ماڼۍ تلویزیوني وینا وکړه. د ترامپ د وینا هدف د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیوال جوړولو لپاره فشار راوستلو. له مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړول د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین اساسي ژمنه وه. خو د ډیموکراتانو د ترامپ له دې پلان سره خپل مخالفت ټینګ ساتلی دی. فرشته جلالزی د نړۍ د ازادي رادیو د ځانګړي راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیګا د کانګرس دیموکراتانو ته وویل چې له مکسیکو سره که دیوال جوړ سي په امریکا کې به د یو امنیتي او بشري بحران مخنیوی وسي. ترامپ په تلویزیوني وینا کې وویل چې پر دې پوله د غیر قانوني مهاجرینو تګ راتګ په امریکا کې د مخدرو موادو د استعمال او جنايي جرمونو د زیاتېدو اساسي عامل دی. ډونالد ترامپ وویل:
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our
border. ما امریکایانو هیوادوالو نن شپه زه د دې لپاره خبرې درسره کوم چې زموږ پر جنوبي پوله یو بشري او امنیتي بحران روان دی. هر ورځ د ګمرکونو او سرحدونو د څارنې پولیس د زرګونو غیر قانوني مهاجرینو سره چې زموږ د هیواد پر پوله د راتېرېدو هڅې کوي مخامخ کیږي. موږ د هغوی لپاره ځای یا د هغوی د بیرته ستنولو لار نه لرو. امریکا د دې ویاړ لري چې هر کال میلیونونه مهاجرینو ته چې په قانوني لارو د هیواد ته راځي ځای ورکوي. ټول امریکایان د غیر قانوني مهاجرینو چې له کنټرول او تلی متاثر دي. ډونالد ترامپ وویل څومره نورو امریکایانو وینه باید وبهیږي چې کانګرس دا کار وکړي. ډونالد ترامپ له کانګرسه 15.5 میلیارد ډالر غوښتي چې له مکسیکو سره پر پوله دیوال ور باندې ودروي. خو د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې خلکو ته ویلي وو چې له مکسیکو سره به داسې دیوال جوړوي چې پیسې به یې مکسیکو ورکوي. مکسیکو له دې کاره انکار کړی دی. ډونالد ترامپ به د دیواله پر طرحه د غور لپاره د پنجشنبې په ورځ له مکسیکو سره سرحدي سیمې ته ولاړ سي. د کانګرس ډیموکراتانو ویلي چې ترامپ د خپلې سیاسي ګټې لپاره د خلکو د ویرولو هڅه کوي او د داسې ویرونکو مسئلو په مطرح کولو د ځان د ګټې لپاره کار اخلي. د ډونالد ترامپ او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو ترمنځ د مخالفت له امله د فدرالي حکومت ډېرې برخې له 3 ورځو راهیسې تړل شوي دي. د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر مهمو وزارتونو لکه د خزانې وزارت، د عدلیې وزارت، د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې زرګونه مامورین په کور ناست دي. په کانګرس کې ډیموکراتانو له ترامپ غوښتنه کړې چې د فدرال حکومت تړل شوي برخې دې بیرته پرانیزي او د زرګونه مامورینو معاشونه دې اجرا کړي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشري نانسی پلوسی پرون وویل چې د ترامپ سره به د دیواله پر پلان بحثونه جاری وي. نانسی پلوسی دیموکرات ده. هغه د ترامپ د پرونی وینا په ځواب کې وویل: حقیقت دا دی چې زموږ پر سرحد پراته کوچنیان او ښځې امنیتي ګواښ نه دی. هغوی یو بشري مشکل دی چې د ترامپ ظالمانه او کمزوري پالیسۍ لا دا بحران ژور کړی دی. حقیقت دا دی چې ترامپ باید له دې چې د امریکا خلک یې برمته کړي لاس واخلي. دی وکړکې چې له پیدا کولو باید لاس واخلي او فدرالي ادارې پرانیزي. د امریکا د کانګرس په سنا کې د اقلیت دیموکراتانو مشر چک شومر وویل چې ډونالد ترامپ په امریکا کې یو بحران رامخ کړی چې په خپل اداره کې لروان کړکیچن حالت د خلکو پام بل لوري ته واړوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر خبرداری ورکړی چې د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړول لپاره به له هغو صلاحیتونو کار واخلي چې ولسمشر یې په بیړنیو حالاتو کې لري. هغه د جنوري په څلورمه وویل، موږ کولای سو چې په هیواد کې بیړنی حالات اعلان کړو. د امریکا ام بی سي تلویزیون د جنوري په څلورمه وویل چې ډونالډ ټرمپ په دې برخه کې جدي معلومیږي، ځکه د سپینې ماڼۍ د کورنۍ امنیت ادارې او د دفاع وزارت وکیلانو د دې مسلې د حقوقي اړخ د څېړلو لپاره سره کتلي دي. په امریکا کې اوس پر دې بحثونه کېږي چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې په امریکا کې بیړنی حالت نافذ کړي. په امریکا کې وروستی وار په 1952 میلادي کال کې چې له کوریا سره په جنګ کې وه، د هغه مهال جمهور رئیس هری ټرومن بیړنی حالت اعلان کړی و، خو کانګرس په 1968 میلادي کال کې د بیړنیو حالاتو قانون تصویب کړ او په دې برخه کې د جمهور رئیس صلاحیتونه یې محدود کړل.
و امریدل چې ولسمشر ټرمپ تیرش په ملت په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې کانګرس د لپاره له مکسیکو پولې سره د دیوال د جوړېدو لپاره 15.5 میلیارد ډالر ونه مني، نو د فدرالي ادارو کار به همداسې بند وي او دوی به پرانستل شي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز خپرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری رسنیو ته په واسطول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې شغلي داودزی د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو د احتمالي لیدنې په اړه خبرې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، زلمی خلیلزاد به د جنوري 18 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چارپولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډلهیز بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې دهلیز په لومړنۍ الوتنه کې 15 تنه وچ میواله کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل شوی دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په نایلند سوي سفر عراق ته ورسید. نوموړي هلته له امریکایي ځواکونو او د عراق له مشرانو سره ولیدل، څو هغوی ته له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د پلان سوي ایستل کېدو په اړه ډاډ ورکړي. او د شمالي کوریا خبریالان او عیني شاهدان وایي چې یو ریل ګاډی چې د دغه هیواد مشر کیم یونګ اون پکښې و، نن د پیکینګ له مرکزي سټېشن څخه حرکت وکړ.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په زابل کې د کرکټ د وضعیت ارزونې په هدف د غولایت سفر وکړ. د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې ښاغلي فضلی په یاد ولایت کې د کرکټ اړوند پرمختګونه او ستونزې وارزولې. عزیز الله فضلی د خپل سفر په ترڅ کې د نوي جوړیدونکو لوبغاړي څخه د لیدنې ترڅنګ په زابل ولایت کې له لوبغاړو سره وکتل او د هغوی وړاندیزونه او ستونزې واورېدلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې درې ورځې وروسته به په کونړ، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کرکټ دوه ورځنۍ لوبې پیل شي. په دغه بورډ کې د لوبو د پرمختګ مسؤل جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړي. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه سیالۍ به د شاوخوا 500 ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ وي او په 500 زونونو کې به د کرکټ 12 کلنو او 15 کلنو دوه ټیمونه ورنه جوړ شي. او د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د والیبال سیالۍ چې د جدې په 15 شروع شوې دي په نارمل ډول مخکې ځي. دغه فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق ازادي راډیو ته وویل چې له دغه سیالیو هدف ملي ټیم ته د غورو لوبغاړو معرفي کېدل دي. ښاغلی صادق زیاتوي لوبې په 15 ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې 15 ټیمونه دي ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو. و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له میلمه سره بحث وکړو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو خراغلاس وایو که دا راته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کېږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دو چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغلته په پنځمه ماده کې راغلی دی، وایي چې هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کېږي، څه دا د هغې شخصیت پر وړاندې وي یا هم